سلامونه ستړي مشي د شپې 9 بجې د تاسې سمکا کنه فرای راټینوري دا خبري خبرونه خبرونه پیلو د هلند یو چارواکي ویلي هیواد یې له ازبکستان سره د 54 افغان غوښتونکو د ایستلو په اړه پر یوې موافقې خبر کړي. هلندي رسنۍ ان ال ټایمز د یکشنبې په ورځ راپور ورکړی دی چې د هلند حکومت پر دې غور کوي چې آیا کولای شي ازبکستان قانع کړي چې رچوي پناه غوښتونکي ومني که څنګه. وړاندې ویل شوي جرمني په دې هیواد کې په وروستیو کې له ازبکستان سره موافقه وکړه چې کولای شي افغان کډوال د هیواد ته واستوي. د هلند د کډوالو وزیر ماریلیون فابر د چهارشنبې په ورځ د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې کابینه له ازبکستان سره پر موافقو د سلا کېدو په حال کې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو رسنیو د راپورونو پر بنسټ سویس په دې وروستیو کې دوه افغان کډوال چې په سرغړونو تورن شوي وو بیرته کابل ته استولي. تر دې مخکې جرمني دا سومبلې په میاشت کې اته ویش افغان پناه غوښتونکي چې په جرمونو تورن وو په یو چارټر الوتکه کې افغانستان ته ستانه کړل. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت نن د شنبې د هغه قانون پر تطبیق ټینګار وکړ چې له مخې په رسنیو کې د ټولو ژوندیو شانو د عکسونو خپرول منع کیږي. د دغې وزارت ویاند ویلي چې دغه قانون به په تدریجي ډول عملي کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د هغه شرعي قانون چې له اسلام څخه د دوی د تعبیر پر اساس ولاړ دی پر تطبیق ټینګار کړی. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویاند سیف الاسلام خیبر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دغه قانون په ټول افغانستان د تطبیق وړ دی او په تدریجي ډول به عملي کیږي. د د پوینا چارواکي پر دې کار کوي چې خلک قانع کړي چې د ژوندۍ او شانو د تصاویرو خپرول له اسلامي قانون سره په ټکر کې دي. خیبر ویلي د قانون په تطبیق کې جبر ځای نه لري بلکې دا یوازې مشوره او د خلکو قانع کول دي. د خیبر پختونخوا په بنو کې افراطي وسلوالو د پولیسو پر یو مرکز زبرید کړی دی چې راپورونه وایي له هم دوام لري. د پولیسو چارواکو ویلي چې په جګړه کې تر اوسه 3 بریدګر او 3 پولیس وژل شوي. په بنو کې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خوده په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي وسلوال د پولیسو په یو مرکز ته دننه شول او له پولیسو سره وسلواله نښته پیل کړه. بینال کې د پوځ هلیکوپټرې په بنو ښار هم پروازونه کړې دي. د دې حمله مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی دی. او افغان عبدالیان د درې اړخیزو سیالیو پایلو بیت وتل. د عمان په کوربتوب د پل شوو درې اړخیزو سیالیو په لړ کې نن دوشنبې افغان الف لوبډلې د عمان له الف لوبډلې سره سیالي وکړه چې د څلور څلوېښت منډو په توپیر افغانستان وګټله. د دې لوبې په چا عمان ګټلې وه او توپچونه یې غوره کړه. افغان عبدالیانو د درې لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 211 منډې وکړې. په افغان توپوهونکو کې لوبډل مشر درویش رسولي سلیزه ووهله او په 109 منډو ناسوځېدلې پاتې شو. د غراس کریم جنت 18 ناسوځېدلې منډې وکړې. عمان د ورکړل شوي هدف په تعقیب 118 منډې وکړې او لوبغاړي وسوځول. دا په روانه لوبلړۍ کې د افغانستان دویمه بریا ده. ټاکل شوی چې سبا شنبه د اکتوبر 15 افغان عبدالیان او هانګ کانګ د دې درې اړخیزې لوبلړۍ پایلو به ولوبوي. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطالبه واوریدلی شي. د امریکایي او اروپایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ چې افغان او سوري کډوال د ترکیې د کډوالو په کمپونو کې لا تاوتریخوالي سره مخ شوي. دا هیوادونه په داسې حال کې دا کوي چې دا هیوادونه خپل افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي. دا چې ولې وړاندې په اړه وروستي جزئیات درکړو. په پښتونخوا کې جرګه پای ته رسېدلې او پریکړې کړې خو پریکړې کاملي نشي.
که استبلیشمنت تغاړه کښې نږدي نو بیا به پښتانه مجبوره سي چې د خپل حیثیت د اعادې او د خپلو تاوانونو د اخیستلو لپاره د پاکستان د پوځ ګریوان ته لاس ور واچوي.
نورستان ته ورځو د یو کرکټ د مینوال خبرې اورو.
د کرکټ ډیر شوقي یم. نه ګراوند لرو نه څه شی لرو. خپل غاړه کې دغسې لوبې کوو نو شیخ میدان هم نشته چې هلته لوبې وو. ډېرې ستونزې سره مخ یو بالحالن وو.
وړاندې به د دوی ځوانانې غوښتنې در سره شریکې کړو. نړیوالو مطالبو ته تم کې ملتیا وغواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبرې خبرونه کې مو زافرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانې یو په خبر پښتونخوا کې د پښتنو قومي جرګه له ګډو بحثونو وروسته بیګاش په وخت د یو پریکلیک په اعلان سره پېټ ورسیده ورزو حدیث پردېستا د پریکلیک روستي جزئیات اورو
د خیبر پختونخوا په خیبر سیمه کې د پختون قومي عدالت په نوم را بلل شوې لوی جرګه تیر شپه نا وخت پایته ورسیده. جرګې د نن سمادو یو پریکړلي کې اعلان کړو چې لمخې د پاکستان پوز او د داعش په ګډون ټول وسلوالو ډلو ته دوه میاشتې مهلت ورکړی چې د دوی له خاورې ووزي. د جرګې د پریکړې د اعلان پر مهال د پختون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د غراز ویل چې په پریکړلیک کې پر ډیورنډ کرخه له پاسپورت او ویزې پرته د پخوا په څیر تګ راتک د پښتنو د بیلابیلو پرګنو ترمنځ د ځمکو پر سر د شخړو هواری په بدو کې د نجونو د ورکولو بندول د خیبر پښتونخوا له طبي زیرمو د پښتنو ګټه اخیستنه او له ټولې پښتونخوا د جرګې د پریکړو د عملي کولو لپاره د 240,000 ځوانانو څخه د غیر وسلوال لخکر جوړول مهمه پریکړه دي. جرګې د نورو مسایلو ترڅنګ د ورکوښو او وژل شویو پښتنو لپاره په پاکستان کې دننه او په نړیوالو سټیجونو د عدالت د پیل غوښتنه هم وکړه. د پښتنو په سیمو کې د قبیلوي ستونزو حلول په خیبر پښتونخوا کې د برېښنا د 1 کیلو واټ بیه 15 روپیو ته راښکته کول او د بې ځایه شوو کسانو بیرته خپلو سیمو ته استول نورې مسلې وي چې د جرګې غړو په اړه پریکړې کړې وي. جرګې ځینې نورې پریکړې هم وکړې خو دا ده چې دغه پریکړې د عملي کېدو څومره عملي چانس لري. د چارو شنون کې حکمت الله حکمت پاړه وای
پښتنو د خپل تاریخي رسالت لمخې څخه جرګه د یو لوړ مقام په توګه باندې د خپل ستونزو د حل او د خپل راتلونکي لپاره وکاروله. شاباس
کستبلیشمنت تغاړه کښې نږدې نو بیا به پښتانه مجبوره سي چې د خپل حیثیت د اعادې او د خپلو تاوانونو د اخیستلو لپاره د پاکستان د پوځ ګریوان ته لاس ور واچوي او دا د پاکستان د پوځ دپاره خودکشي ده. زموږ هیله دا ده چې د هغوی د پریکړو تطبیق هم په مسالمت امیزه توګه باندې ټول لاروبار وطن یې ملاتړ کوي عملي سي.
پخوانی ډیپلوماټ او د ښځو د حقونو فعال شکریا بارکزی وایي د پښتنو د قومي جرګې د پریکړو عملي کول به د سیمې پر وضعیت مثبت اغیز وکړي.
طبي خبره ده چې د جرګې پریکړې زما په اند باندې په اسانه باندې به تطبیقیږي نه، خو ځکه چې ولس ورته عزم کړی دی، ځکه چې خلک ورته عزم کړی دی، نو زه فکر کوم کان تر ډیره هده پورې د دې شته چې دغه جرګه فیصلې مثبت بدلون په سیمه کې راولي.
په خیبر کې د پښتنو قومي جرګه شاوخوا درې میاشتې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین له لوري راوبلل شوه. د قومي جرګې یو تنظیمونکی او د پښتون ژغورنې د مرکزي کمیټې غړي کامران پښتین د جرګې د پریکړو د عملي کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اتیا کسیزه جرګه ده چې دا پی ټی ایم نه دی، په دا کې د ټول وطن خلک موجود دي. دغه فیصله کوي موږ څه وکړو، موږ د چا سره کښینو، د هغې په فیصله مطابق به کار کېږي او دا کار به کېږي انشاءالله ډېر زر او ختمن به کېږي، ځکه چې د عوام یا خلکو څه خوښوي هغه به کېږي. داس نه چې څوک اوس هغه سیسټم بدل شوی دی، مخکې به هر کار په زور کېدلو، اوس به هغه نه کېږي.
کته هم د پاکستان مرکزی حکومت د دې راپور تر خبرېدو د خیبر جرګې د پریکړو په اړه خبرګون نه دی خودلی. خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین کندپور د جرګې په ځای کې جرګوالو ته په خبرو کې ویلي چې د جرګې د ټولو قانوني او عملي پریکړو ننګاومله تړ بکوي. د یادولو ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له جرګې وړاندې پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګاوه او د اکتوبر په 15مه د خیبر پښتونخوا امنیتي ځواکونو د جرګې په پنغالي برید وکړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په خبره په پنغالي کې لګول شوي خیمې وسوځولې، درې ملګري ووژل، لسګونه نورې ټپیان کړل او سلګونه هغه یې زنداني کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی کامران پښتین ویل ستونزو سره سره په جرګه کې د خلکو پراخ ګډون د جرګه بریالۍ او د پریکړو د عملي کولو په اړه ډاډ رامنځته کړی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د میدان وردګو ولایت یو شمیر خبريالان وایي چې د طالبانو حکومت ورته لارښوونه کړې چې د ژوندۍ او موجوداتو لاکاسې او فلم اخیستو ډډه وکړي. دوی ازادي راډیو سره خبرې کې ویلي چې په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست دا بندیز لګولی. بلخوا د افغانستان د خبريالانو مرکز پر رسنیو او بیان ازادۍ د محدودیتونو دوام ته اندېښمن دي. تفصیل له فیروز یاسی زینورو.
په کندهار او تخار ولایتونو کې پر اکاسي او فلم اخیستو بندیز وروسته اوس په میدان وردګ ولایت کې ځینې خبريالان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د دغه ولایت سیمه ایزو رسنیو ته ویل شوی چې د ژوندیو موجوداتو له اکس او فلم اخیستو ډیر ډډه وکړي. د دې ولایت یو شمیر خبريالان نن دوشنبه د اکتوبر 14مه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت تازه په دې ولایت کې پر رسنیو او خبريالانو د اکس او فلم اخیستو بندیز لګولای دی. یو خبريال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست څو ورځې وړاندې خبريالانو سره په یوه ناسته کې دې موضوع ته په کتو له دوی د امر بالمعروف قانون د تطبیق په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده.
شپږ ورځې وړاندې د میدان وردګو ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس د دې ولایت له خبريالانو سره ناسته کړې ده او له هغوی غوښتي چې د امر بالمعروف د نوی توشوی قانون په تطبیق او خلقو ته د دې قانون پر سوالو کې ورسره همکاري وکړي.
سره له دې چې شاو خدو او نه وړاندې په تخار ولایت کې جنو خبريالانو ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي و چې د طالبانو حکومت ورته د خبري ناستو د عکسونو او فلم اخیستو اجازه نه ورکوي، خو دوی وایي چې اوس تازه د یک شنبه په ورځ په تخار ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د پلي کېدو کمیټې له خبريالانو سره د لیدو پر مهال په رسمي ډول دوی ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته د عکس او ویډیو اخیستو اجازه نه لري. ویل کېږي چې په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ریاست استازي د اطلاعاتو او کلتور د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارتونو او په تخار کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ چارواکو ګډون کړی و. په تخار ولایت کې یو خبريال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې پر رسنیو د تیرو محدودیتونو سربیره اوس د طالبانو د حکومت لخوا د عکس او فلم اخیستو بندیز د دوی کار نور هم ستونزمن کړی دی.
همه چیز وابسته به تصویر و فلم برداری هست. بعضی مواقع
کولای شم بوایم چې ټول شیان تصویر او ویډیو پورې تړلې دي. ځینې وخت چې موږ عکسونه اخلو کولای شو د عکس له مخې ووایو چې دا پیښه شوې، سند هم د عکس او ویډیو له مخې اخیستل کیږي چې اوس پر دې بندیز لګېدلی. نور څه نه دي پاتې، یوازې یو غږ پاتې دی چې کېدای شي هغه هم محدود شي.
د افغانستان خبريالانو مرکز د طالبانو د حکومت لخوا پر رسنیو د محدودیتونو پر دوام د اندېښنې په څرګندولو په دغه ولایت کې د ژوندیو موجوداتو د عکس او فلم اخیستو بندیز د بیان د ازادۍ ځپل بولي او د دغه حکم د لغوه کولو غوښتنه کوي. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
مرکز خبرنگاران افغانستان نگران وضعیت ازادۍ بیان و همچنان
د افغانستان د خبريالانو د مرکز د بیان ازادۍ او په افغانستان د نن د رسنیو د وضعیت له امله اندېښمن دي. دا د دې لامل شوی په افغانستان د بیان ازادۍ او اطلاع رسونې په برخه هیلي مړاوي او په ناهیلي بدل شي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د بیان پر ازادۍ او رسنیو د دغه ډول محدودیتونو د لغوه کولو غوښتنه کوي تر څو رسنۍ وکولای شي چې بیرته خپل قانوني ازادۍ ترلاسه کړي.
په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان وحید الله سربلی ازادي راډیو سره د ایدا ویرات کړی او وی ویل چې تر اوسه په دې اړه پریکړه نه تسوي. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې په کندهار ولایت کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د تطبیق کمیټې په نوم جوړولو سره د ورته اقدام اعلان کړی و. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په کندهار ولایت کې د ملي ټلویزیون فعالیت هم د ژوندۍ تصویرونو د خپرولو له امله درولی و چې وروسته یې د رسنیو او خبريالانو د ملاتړو بنسټونو خبرګونونه راوپارول.
د امریکایي او اروپایي رسنیو د راپورونو له مخې افغان او سوریایي کډوال د ترکیې د کډوالو په مرکزونو کمپونو کې د تاوتریخوالي او ناوړه چلند سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا چاپ پلوتیکو او د جرمني شپیګال او د یو شمیر نورو رسنیو د موندنو له مخې افغان او سوریایي کډوال په ترکیه کې د استل کېدو په مرکزونو او کمپونو کې له تاوتریخوالي وهلو ډبولو او ناوړه چلند سره مخ دي. دغه رسنیو تازه خبر ورکړی چې دغه مرکزونه کډوال په زور مجبوروي چې په خپل خوخه د ستنېدو اسناد لاسلیک کړي. دغه راز ویل شوی چې کډوال په ترکیه کې د شړل کېدو په مرکزونو کې له نامناسبو صحي شرایطو له حد زیاتې ګڼې ګونې او تاوتریخوالي سره مخ دي. د دغو رسنیو په راپور کې دا هم راغلي چې د ډېرو افغان او سوري کډوالو لپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې وکیل ته لاسرسی ولري او یا د خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیسي. د ترکیې حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د پروان اوسیدونکو محمد جاوید وایي چې نه دی توانېدلی د ترکیې په کمپ کې د خپل یو کلن پاتې کېدو پر مهال د سختو شرایطو له امله په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره اړیکه ټینګه کړي او په دې وروستیو کې په زور افغانستان ته لیږل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کو یو ځای کې درې سوه کسان ویده وو، د ځان پټولو لپاره هیڅ هم نه وو. ځوانانو له هر ځای څخه له خاورو کمپلې راوړي، هر یو یې بوی کاوه. په زرګونو ناروغۍ وې او د درې سوه کسانو په منځ کې یو هم نه وو چې جوړ پاتې وي.
همدارنګه په سویس کې یو له افغان کډوالو څخه محمد امان سرکش وایي چې د ترکیې په یو کمپ کې څلور میاشتې په سختو شرایطو کې تیرې کړې دي. نوموړی وایي
موږ د قاچاق له لارې ترکیې ته د کار لپاره لاړو څو خپلې کورنۍ سره مرسته وکولی شو، خو هغوی زه کمپ ته بوتلم. د ترکیې په کمپ کې حالات ډېر خراب و، په زور یې موږ مجبور کړو چې لاسلیک وکړو څو افغانستان ته مو
ولیږي.
پلوتیکو او شپیګل رسنیو په خپلو راپورونو کې ویلي چې دغه مرکزونه د 213 میلیونه یورو په ارزښت د اروپایي ټولنې په مرسته جوړ شوی، خو اروپایي چارواکو د دغو مرکزونو پر وضعیت سترګې پټې کړې دي. نیو لاینز مجلې هم ویلي چې په وروستیو کلونو کې د ترکیې حکومت د پناه غوښتونکو د شمیرو د کمولو لپاره د اروپایي ټولنې لخوا چمتو شوې زیربناوې کارولي او د استقامت مرکزونه یې د سل کېدو په کمپونو بدل کړي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې په دغو مرکزونو کې د بشري حقونو د سرغړونو د پراخو شواهدو سره سره د اروپایي ټولنې لوړپوړو چارواکو په ظلمونو دغه موضوع له پامه غورځولې ده. په همدې حال کې ان آر سی ویلي چې په وروستیو کلونو کې د ترکیې د اقتصاد له سقوط او د کډوالو ضد احساساتو له زیاتېدو سره ترکیې د کډوالو د شړلو هڅې زیاتې کړي او سلګونه زره سوریایي او افغانان یې له ترکیې څخه ایستلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر د بشري حقونو پر درناوي او د کډوالو لپاره د مناسبو شرایطو پر برابرولو ټینګار کړی او له حکومتونو یې غوښتي چې د کډوالو د ساتنې په برخه کې نړیوال مکلفیتونه مراعت کړي او د بشري حقونو د هر ډول سرغړونو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په تیر کال کې سلګونه زره افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته راستانه شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د غزې ترنګ د اورښتون پر انګړه د غراست مرستو د ویش پر یو مرکز په تازه حملو کې 14 کسان وژل شوی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په غزې تړنګ کې د یو روغتون پر انګړ او د مرستو د ویشلو پر یو مرکز دا حمله نن دوشنبه سوي دي. د غزې تړنګ د یو روغتون پر انګړ د اسرائیل په هوایي حمله کې لږ تر لږه څلور کسان وژل سوي او د خیمو په هغه کم کې د اور لګیدو سبب سوی چې د جګړو بې ځایه سوي او پکې پناه اخیستې وه. د فلسطینیانو روغتیایي سرچینې وایي په پیښه کې تر شلو زیاتو کسانو بدنونه په اور سوځېدلي دي. د اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس د خبر لمخې د اسرائیل پاوز د اسنادو او شواهدو لوړاندې کولو پرته ویلي په حمله کې هغه افراطي وسلول په نشه کړی چې په ملکیانو کې پټ سوی و. دغه پاوز په وروستیو میاشت کې لګڼوګنی پر ډاکو په نځایونو او د خیمو پر کمپونو په وار وار حمله کړي او ادعای کړي چې له دغو ځایونو د حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپای ټولنې تروریستي سازمان ګڼي غړو د حملو لپاره کار اخیست. بلخو د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو نن دوشنبه ویلي چې د غزې په شمال کې د جبلیا په نوم د بې ځایه سویو د کمپ د مرستو د ویش پر مرکز د اسرائیل په بله هوایي حمله کې لږ تر لږه 10 کسان وژل سوي دي. په دې پیښه کې دیرش نور کسان ټپیان سوي هم دي او په وژل سوو د غرس ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. تر داسل کې د چې د اسرائیل په شمالي شارګوټي بنامینا کې د پوز پر یو مرکز پرون یکشنبه د لبنان د حزب الله ډلې د بی پیلوټ الوتکو د حمله لکبل څلور اسرایلی سرتیری ووجل سول او ګن نور ټپیان سول. دا لکل چې د 2023 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوه یو لخنړیو حمله ګڼل کیږي. په غزه تړنګ کې د جګړې له پیل سره نږدې هر ورځ د اسرایل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ ډزې تبادله کیږي. حزب الله چې یو وسلواله ډله ده سیاسي څنګه هم لري او د امریکا متحده ایالاتونو دا ډله یو تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله چې د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو حاکمیت لري، د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د اسرائیل پوځ نن سهار وختي ویلي چې برید د تل ابیب د شمال په 80 کیلومتري کې شوی، خو په دې باب یې نور توضیحات نه دي ورکړي. تر دې مخکې سی ان ان راپور ورکړی و چې د اسرائیل د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي د حزب الله په دغه برید کې تر 80 زیات کسان ټپیان شوي هم دي چې د اوتنو روغتیایي وضعیت خراب دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
افغانستان د 2023 کال د لوګي پنړیوال رجبنده کې د نړۍ د 23 هیوادونو په منځ کې 13 ځای خپل کړی دی. ورته تفصیل په راپور کې اورو.
افغانستان سږ کال د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې لوګه پکې په جدي توګه زیاته ده. د 2023 کال د لوګي د نړیوالې درجه بندۍ جی ایچ آی په کلنی راپور کې چې 13 ورځ خپور شو، افغانستان د نړۍ د 123 هغو هیوادونو چې لوګه پکې جدي ده د 10.8 نمرو په لرلو سره 114 ځای لري. تیر کال د لوګي د نړیوالې درجه بندۍ په کتار کې افغانستان په 114 ځای کې وو. په راپور کې راغلي چې 10.4% افغانان له خوارځواکۍ سره مخ دي او 15.8% افغان ماشومان 15 کلنۍ ته له رسیدو وړاندې مړه کیږي. د راپور له مخې له 15 کالو څخه کم 4.6% ماشومان په افغانستان کې د خوارځواکۍ له امله د قدونو له ټیټوالي او 3.6% هغه د خوارځواکۍ د جدي حالت له کبله د وزن له کمښت سره مخامخ دي. د لوګي په نړیواله درجه بندۍ کې د افغانستان سربیره په 15 هیوادونو کې چې له ډول ډول کړکیچونو سره مخامخ دي د لوګي کچه جدي بلل شوې ده. په راپور کې همداراز راغلی دا چې افغانستان له یو اوږدمهاله بشري ناورین سره مخ دی. سکال په کې اقتصادي وضعیت نور هم خراب شوی او د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې دلته له 40 میلیونو څخه زیات کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمیر بیوزله کورنۍ وایي چې د بیوزلۍ او د عاید د کموالي له امله ماشومان له ودې پاتې دي. د جوزجان ولایت اوسیدونکي ناجی او د بغلان اوسیدونکي زرغونی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما د وزوی نوم ایمال دی، اته کلان دی او بل یې احمد نومیږي چې هغه شپه کلان دی. دواړه ډېر ډنګر دي، هیڅ وده نه کوي، وزن نه اخلي او قد یې نه لوړیږي. دا چې اقتصادي ستونزې مو ډېرې دي، رسیدنه مو ورته نه ده کړې چې ښه ډوډۍ او میوې ورکړو. زه کونډه ښځه یم، اوس مې له کهنه فروشۍ یو څه زاړه شیان راوړي او کور مې پرې پټ کړی دی. 4 اولادونه لرم چې ډېر کمزوري او ډنګر پاتې شوي. یو زوی مې په ترکاڼۍ کې شامل کړی او بل یې 2 کاله کېږي چې مدرسې ته ځي.
په دغه راپور کې دغه راز خبرداری ورکړل شوی چې لږو پرمختګونو ته په کتو د ملګرو ملتونو د هغې موخې لپاره چې تر 2030 میلادي کاله د وګي د لمنځوړلو په برخه کې ټاکلې رسیدل ممکن نه ښکاری. خود طالبانو حکومت به ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هغومره هم خراب نه دی لکه د نړیوالو بنسټونو پر راپورونو کې چې پاړه ویل کیږي. په داسې حال کې چې دوه ونی وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا یو ځل بیا میلیونونو افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د بودیجې د کمښت لامل خبرداري ورکړې.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوس هم ل ویدیز نورستان ته ورزو چې حالت اوسیدونکو د سړکونو د خرابوالي څخه شکایت کوي.
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د سړکونو خرابوالی د موټرو چلوونکو د بهتیاتۍ او بینصافۍ لامل د مرګونو ترافیکي پیښو سره مخ کیږي. مولوی سیف الله دیوبندی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو دغه درې وران زیات سوالۍ جګوي هم دغه رنګ زیات بر جګوي چې د دوی د توان او وسه بیرونی بیا د همدې زیاتو بارونو او زیاتو سوالیو لوجې نه پلارو کې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي او بل طرف ته زموږ دغه د غربي نورستان سړک هم زیات خراب دی. سورج مخکې هم دوه ولسوالۍ کې ترافیکي پیښې رامنځته شو چې په نتیجه کې زموږ وطن هیوادوال شهیدان شو او لسو پورې زخمیان شو. همدغرنګه پرون هم منډول کې ترافیکي پیښې شوې دي چې پنځو پورې ملګري زخمیان دي.
د ځایي اوسیدونکو په وینا د لغمان او لویدیز نورستان پر لاره ډاټسن موټر چلوونکي تر هغه حرکت نه کوي چې څو یې له څلوېښتو تر پنځوسو منو پورې مواد او له پنځلسو تر شلو پورې سورلۍ نوي بار کړي. محمد سرور نعماني:
زمونږ عمده مشکل دا دی چې تر څو پنځلس او شلو پورې کسان نه برابر شوي، ډېر څلوېښت منو پورې بار نه برابر شوي، موټروانان حرکت نه کوي. زمونږ غریب خلک په هوټلونو کې پراته یې، زنانه ورسره یې، مریضان ورسره یې، سل قسم نور مشکلات ورسره تړلي هلته په هوټلونو کې پراته یې، ځکه موټر نه برابرېږي، خلک نه ده برابر، بار نه ده برابر.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي مولوی نور احمد صاحب ازادي راډیو ته وویل د دوی د پیر او پلور بازار د لغمان مرکز مهتر لام دی. په لوړو کرایو او له ډیرو کړاوونو ګاللو وروسته دغه له مشکلاتو ډک سفرونه کوي چې ډیری کسان د دغه سفرونو کولو او د لوړو کرایو ورکولو وس نه لري.
کرایه قیمت دی، لارې خراب دي، مسافرین له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د لغمان نه وخله تر منډل ولسوالۍ پورې فی کس 800 کرا دي او تر پوشال سیمې پورې 1500 کرایه خصل کیږي. همدغه رنګ د یو منبر پر سر 100 افغانۍ کرایه راځي.
دوی د نورستان او لغمان د ترانسپورت او ترافیکو له چارواکو غواړي چې په موټرو کې د زیاتو سورلیو او بارونو د وړلو او د لوړو کرایو وخستلو مخنیوي وکړي او همدارس د سرپرست حکومت له لوړ پوړو مسولینو غواړي چې ورته دې د سرکونو جوړولو غم وخوري. هڅه مو وکړه چې په نورستان او لغمان کې لاړوندو مسولینو څخه د خلکو د دغو ستونزو او غوښتنو په اړه ځواب ترلاسه کړو، خو یادو چارواکو د راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. د لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو نورګرام، دواب او منډول اوسیدونکي په داسې حال کې د سرکونو خرابوالی د موټرو لوړو کرایو او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او بینصافۍ له امله د مرګونو ترافیکي پیښو رامنځته کیدو څخه شکایت کوي چې په نږدې دوه اونیو کې دوه ډاټسن موټرې له سرکونو ښویدلي او پکې شل تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم تجمیل بارکزین د پرا ولایت مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډیرو خلکو پاسپورتونه زما خپل پاسپورت یې راځه واخسته په ایران کې تقریبا لاس ورځې بوله سره یې په ایران کې تیر کړی اړه پاسپورت هم راځه واخسته او برته راغلی د مرزم کړو نو طالبانو د حکومت سره دا غوښتنه ده چې لازم موږ د پاسپورتو ترتیب وکړي یا برته موږ پاسپورتونه راکړي دلته یا نو ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي د ایران سفارت سره دلې ایران کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورت وکړو. موږ ته په اردوګاو کې پاسپورتونه واخیستل او موږ یې واره د مارس موږ څه مصرفونه سوي تقریبا 6500 روانې ادارې اوس مصرف سوي دي. د مجبوریت تللي د ضرورت څخه تللي که چیرې مجبوریت نه وي اقتصادي مشکلات نه وي خو نو سړی خپل وطن نه پرېږدي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبیوله زابلای له زابل ولایت رنده بلسوالی شیګان کلینه خبرې کوم. زما غوښتنه پښتنه عذر او زاری د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارات نه داده چې تقریبا سباندې درې کاله پوره کیږي د افغان میرمنو پر مخ، د افغان پیغلو پر مخ، د افغان جنو پر مخ د مکتب په هنتون تعلیم دروازه تړل شوې ده. دا خو هغه بهادرې پیغلې دي چې درې کاله مخکې تاسو به شل کاله په نیمه شپه 12 بجې له غره نه راتلاس، بیا به مو د هغوی دروازه ورټکټک کوله چې جماعت ډوډۍ راوړه. هغوی به په نیمه شپه سترګې له خوبه ډکې تاسو ته ډوډۍ پخوله. آیا نن دا مناسب ده چې دا حق نه ورکول کیږي چې هغوی تعلیم وکړي؟ آیا دلته ډاکټرې ته ضرورت نشته؟ آیا د نجونو تعلیم ناروا ده؟ آیا هغوی حق نه لري؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ لطفاً مهرباني وکړه، زموږ د افغان میرمنو حقوق ورکړه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی منی مې کې درته 25 دقیقې بس لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت نن د شنبه د قانون پر تطبیق ټینګار وکړ چې له مخې په رسنیو کې د ټولو ژوندیو شهانو د عکسونو خپرول منع کیږي. دغه وزارت ویاندوی لري چې د قانون په تدریجي ډول باندې عمل شي. دغه د سال کې ده چې د طالبانو حکومت د شرعي قانون چې له اسلام څخه د دوی د تعبیر پر اساس ولاړ دی پر تطبیق ټینګار کړی. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویاند سیف الاسلام خیبر د فرانسې خبري ایجنسی ته ویلي چې دغه قانون په ټول افغانستان کې د تطبیق وړ دی. یو هالنډي چارواکي ویلي هیواد له ازبکستان سره د رچو افغان پرمختونکو د سولو په اړه پرې موافقه غور کوي. هالنډي رسنۍ و د یک شپې پر سره راپور کړی و چې د هالنډ حکومت پر دې خبر کوي چې کولای شي ازبکستان قانې کړي چې رچو پرمختونکو ومني کې څنګه. وړاندې ویل شوی جرمني په درستي کول ازبکستان سره موافقه وکړه چې کولای شي افغان کډوال د هیواد ته واستوي. د هالنډ د کډوالو چارو وزیر د چهارشنبې پرز د نور جزئیات لور کول پرته د خپل هیواد پارلمان ته ویل چې کابینه له ازبکستان سره پر موافقه سره کېدو په حال کې ده. له دې وړاندې سویس او جرمني یو شمېر افغان کډوال د چې د دوی په خبره مجرمونه بیرته افغانستان ته استولي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې افراطي وسلوالو د پولیسو پر مرکز برید کړی چې راپورونه وایي له هم دوام لري. د پولیسو چارواکو ویلي چې په جګړه کې تر اوسه درې برید کړی او درې پولیس وژل شوي. په بنو کې د پولیسو او چارواکو د نه خودل په شرط د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې وسلوال د پولیسو مرکز څنګه وتلو له پولیسو سره وسلوالو نه ښکته پایلې کړه. د برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی. او افغان ابدالیان نن وتوریدل د درې اړخیزو سیالیو پایلو به ته لار پیدا کړي. دومان په قربتوب د پیل شو درې اړخیزو سیالیو په لړ کې نن دوشنبه افغان الف لوبډلې د عمان لالف لوبډلې سره سیالي وکړه چې د څلور څلوېښت منډو په توپیر ورته ماتې ورکړه. تمه ده چې سبا سه شنبه د اکتوبر په 15 افغان ابدالیان او هنګ کانګ د درې اړخیزو لوبلړۍ پایلو به ولوبوي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نن په 25 دقیقې بحث کې په خیبر کې د پښتون ژغورنی غورځنګ په نوښت د پښتنو د ملي عدالت جرګې په باب خبرې کوي چې د اکشن بی په ورځ نه وخته د یو پریکړه لیک په خبرولو سره پای ته ورسیده. جرګې د پاکستان له پاوز او وسلولو ډلو غوښتي چې په دوه میاشتو کې د نننه دي د پښتنو له خاوري ووځي. د اکشن بی نه وخته د دې درې ورځنی جرګې پریکړه لیک چې 22 ماده لري د پښتون ژغورنی غورځنګ د مشر منظور پښتین لخوا د زرګونو ګډونوالو په وړاندې اعلان سو. په پریکړه لیک کې ګڼې نورې غوښتنې هم سوي چې یوه یې د بې ځایه سوي وګړو د کورونو بیا رغول، خپلو مینو ته د دوی ستنېدل او د ټولو سیاسي بندیانو خوشې کېدل پکې شامل دي. دغې جرګې په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو لپاره د اجازه ورکولو غوښتنه هم کړې ده. د طالبانو حکومت لا هم افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. جرګې پریکړه وکړه چې د پښتنو ترمنځ د قبایلي شخړو او قومي اختلافاتو د حل لپاره به یو ځانګړې جرګه جوړیږي. د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي د دې جرګې د پریکړو عملي کولو لپاره به د هرې ولسوالۍ او هر ګوند څخه 3000 ځوانان چې ټول 240 زره کیږي په ناوس لول او امن بڼه پر خپل خاوره د مسایلو حل لټوي. د افغانستان د تیرو حکومت د نورو چارواکو ترڅنګ پخونی ولسمشر حامد کرزي هم د دې جرګې د پریکړو ملاتړ اعلان کړی. د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین د وی لوی جرګې د رابللو اعلان شاوخوا درې میاشتې مخکې د دغه غورځنګ د یو پیژندل سوي غړي او شاعر ګیلمن وزیر د جنازې پر مهال کړی و. د جرګې پر خیمو د پاکستان امنیتي ځواکونو څو واري چاپی واچولې او د جرګې تر پایل مخکې دا خوده په نتیجه کې د پښتون ژغورنی غورځنګ لشته لږه درې ملاتړي ووژل سول او ګڼ نور ژوبل سول. په څو شیبو کې د بحث له میلمنو سره د جرګې د پریکړه لیک او نورو مسایلو په اړه خبرې کوو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
بیا هم دی بحث ته شرق لس د 15 دقیقې د بحث ملمانې دی. رجلی ولی په هالند کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشرتابه غړي، مالک بازای په اروپا کې د پښتون ژغورنې غورزنګ هم ژغون کوي. دواړو ملمنو ته شرق لس وایم. میرمن رجلی ولی، تاسو ترازو ځینې مادې ما په سریزې کې یادې کړې، د پریکړه لیک نورې مهمې مادې څه وي ستاسو په نظر؟
په دغه پریکړه کې مهمې مادې تاسو ته البته چې تاسو اشاره ورته وکړله، خو په مجموع کې دغه د امنیت موضوع ده چې د ډېر مهمې موضوع ده. دغه څخه راشروع بیا نو د نجونو پر مکتب باندې چې هغه هم د بر وطن و چارواکو ته اشاره وکړله، او نور موضوعات چې پر راسو هغه دي چې د عدالت پلی کول فرزند د بدایي سو کورنیانو بهتر اتاک، پر اقتصادي مسایلو باندې په مسایلو کې فرزند د برق د بل د ریکول د قیمت باندې فیصله کول، چې دوی روسي د جاسه صرف 15 روپۍ ته اجازه ورکوي چې پر یو یونټ باندې واخلي شي. او دا رقم لکه تاسو اشاره ورته وکړل، د یو ملي ځواک جوړېدل ته چې په هغه کې به د هرې ځلې هر ولسوالۍ څخه 3000 ځوانان حضور ولري، چې په مجموع کې 2,400 نفر شي. دا به یو ملي ځواک، یو غیر مسلح ملي ځواک وي چې د قومي د خامي جرګې او فیصلو پیاده کولو ته به ژمن وي.
ډېر مننه ښاغلی بازای. تاسو تر اوسه په پریکړه لیک کې دا هم راغلی چې پر ډیورنډ کرښه څومره هم د تګ راتګ او تجارت دروازې دي. له 1903 نیولې تر 2000 میلادي کال پورې په کومو قوانینو چې پښتون او افغانانو تګ راتګ اجازه درلوده، له پاسپورت ویزې پرته، هغه به بیا برحال کیږي. دا په څه معنی؟
ګورز د پښتون ژغورنې غورزنګ د لومړی ورځې سره په دې حواله باندې موقف ډېر ښکارا وو چې د ډیورنډ پر کرښه باندې چې کوم غزل سوی ازغنتار دی، دا نمنو بیا چې کله دی پر ډیورنډ کرښه یا پر دروازو باندې پاسپورت جبري کوي، چې کوم خلک دلته د بولدک له لارې تللی یا د انګور اډې له لارې یا تورخم له لارې، هم پښتون ژغورنې غورزنګ په دې حواله باندې مختلف لارینونه کړي دي. بیا ملګرو ملتونو ته باقاعده خطونه لیږلي دي. هلته په پښتونخوا کې چې کوم سیاسي ګوندونه دي، دا غوی سره په ګډه د دې خلاف ډېر کوي اواز پورته کړی وو، او په دې دغه کې په جرګه کې پردیشه پر دې موضوع باندې ډېر بحث شوی دی، او پر دې موضوع باندې په ماکوم افغان خاورې کې چې څومره پښتانه پراته دي، هغوی پر دې خبره بیخي داسې کلیر دي، ښکاره دي چې موږ ترمنځ دا ډیورنډ کرښه چې ده دا بالکل فرضي ده، دا خلکو منلیم نه ده. او پر دې باندې چې پنجابي ریاست کم څه کول غواړي یا یو اول خې ازغن تارونه واچول، دغه بعد د دوړو خلکو د دوړو د کرش د دوړو خواج کم ولسونه وسیږي، د دې ترمنځ هغه تعلق ختمول د پاره د پاسپورت جبري کوي. نو په دا والا باندې د جرګې دا فیصله بالکل ام توکو درلودل مستاسټولو چې داسې یو فیصله به کیږي، او دا به خدای کولو پر دې باندې چې کم هغه دی یو دغه جوړی یو لشکر جوړی په دې حواله باندې په مثال و موږ خپل د جرګې په ہدایت باندې چې کم دغه کېدله ہدایت و ان شاء الله هغه بکو پر دغه لار باندې پاسپورت نه منو، موږ ازغنتار نه منو په هیڅ صورت هم. نو دا د دې دغه وکنه.
مننه. د میرمن رلی ولی، په جرګه کې د ښځو او نجونو ونډه مهمه وه چې په اکثرو رسنیو کې ور باندې بحثونه وسول. د ښځو پراخ ګډون د جرګې څه ډول یو تصویر نړۍ ته وړاندې کړ؟
زموږ د مبارزو خواندو ګډون په دغه ملي جرګه کې، په دغه قومي عدالت ملي جرګه کې ډېر یو مثبت قدم و. دا د پښتون ژغورنې غورزنګ هغه نهایت د ملي احساس چې دوی خلکو ته بخښي، او هغه چې دوی د ملت و غوښتنو ته، د ملت و راتلونکي ته و روښانه راتلونکي ته ژمن دي، د دغه زموږ د خواندو ګډون په جرګه کې د دغه شي یو ډېر واضح مثال، او دا ډېر یو مثبت تصویر او نړیوالو ته پرېښوي، ډېر یو مثبت تصویر. البته چې د ټول مهم زموږ خپله پښتني ټولنه ده، چې په هغه پښتني ټولنه کې دغه اطمینان، دغه اعتماد، دغه امنیت چې د خوندو دومره یو به شایبې او دومره به له مشکل څخه ګډون په دغه جرګه کې غټ اعتماد او یو ډېر غټ اطمینان د منطقې خلکو ته، د بهر میشتو پښتنو ته، افغانانو ته، ټول خلکو ته یو بې نهایت رد او مثبت تصویر او یو ډېر غټ بدلون وو.
ډیره مننه. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو اوري. نن په دې بحث کې د وروستۍ جرګې پر پریکړلیک او د پریکړلیک د مادو د عملی کولو پر لارو چارو د غرض امکاناتو خبرې کوو. شغلې بازی پر جرګې تر جوړېدو مخکې ولی د پاوز د خوا د پولیسو د خوا ډول ډول فشارونه راوستل سول، ستاسو ځینې غړي ووژل سول، ځینې ټاپیان سول، ګڼ نور ونیول سول، پر خیمو باندې څو څواري چاپی واچول سوې.
په دې کې خبر خو ډیره واضح ده چې د پنجاب ریاست یا پاکستانی فوجونو کتن دا نه غوښتل چې په محکوم افغان خاوري کې د دومره پښتانه چې په هغه کې د پښتانه مکمله نمائندګي داسې نماینده جرګه جوړ شي. په دې باندې د ښکارا په دې جرګه کې به د خلکو کم ظلمونه چې پنجابي ریاست کړی دي هغه ډیټا چې د غورځنګ ملګرو په تیرو څو میاشتو کې په ډیر همت په ډیر ستړیا په ډیر خواري راټوله کړې وه، دوی کتن دا نه غوښتل چې د دوی د ظلمونو چې کم وحشت دی د پښتون افغان خاوره باندې کړی دی دا د خلکو ته ښکاره شي، دا د خلکو ته روښودلې شي. دوی همیشه کوشش داسې کړی دی چې سوات د پېښور جلا ساتلې دی، کوټې د وزیرستان جلا ساتلې ده، د هرې منطقې خلک یې بس خپل پر مشکلاتو راټول کړي ولې. اوس پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا چې دا جرګه کېدله په دې کې چې دا کمه ډیټا راله په دې کې چې کمی فیصلې رالې ښکاره خبره ده دا د پنجابي استعماري ریاست لپاره یو ډېر لوی چیلنج دی، او دوی نه غوښتله چې دا جرګه وسی. د دې دپاره دی زموږ پر مشر باندې درې ځله مرګونی حمله وکړله، زموږ د غورځنګ تقریبا ډېر زیات مشران په شیډول فورت کې واچولې، بیا زموږ د غورځنګ پر مشر باندې په جنوبي پښتونخوا تک باندې پابندي ولګېدله. علي وزیر په شمول زموږ ډېر د مشران ملګري د څو میاشتو میاشتو د دوی په محبسونو کې پراته دي، که چې پر دې هم د دوی دغه ونس ولا زموږ د جرګې پر میدانې دوه ځله داسې حملې وکړې چې یو ځلې سامان غلا کوي کوم خواري چې ملګرو کړې وه د باجوړو نور سیمو چې کومه ډیټا راټوله شوې وه دغه ډیټا او د دې سره د دوی بېګونه دا غلا کړل سولې، خیمې غلا سولې، بل وارې چې راله بقاعده دې ته زموږ خیمو ته چې ډېر زیات لوازم موږ هلته راوړي وو د جرګې دپاره دې ته اور واچوي. بیا هم غورځنګ ملګرو دا خبره ډېره واضح کړه او پښتنو چې موږ دا جرګه په هر صورت کوو چې په دې باندې زموږ سرونه ولاړ هم سي، بیا هم د ریاست زموږ سرونه واخیستل، زموږ څلور ملګري شهیدان کړل، زموږ ترشل زیات مرګونی ټپیان کړل، خو د ملګرو دا دغه و چې موږ دا جرګه خامخا کوو، موږ پنجابي ریاست په دې مجبور کړي چې جرګه موږ وکړو، کنو دوی خو تر اخري ورځې پورې داسې یو سازشونه کولې زور استعمالوه تر دې انده پورې چې دوی زموږ غورځنګ ممنوع اعلان کوي، زموږ غورځنګ د تراګرو سپاړکو اعلان کوي او زموږ د ملګري ټول ملګري په شیډول یو کې واچول چې په هغه مطلب دا چې دوی زموږ هر ملګری چې چیرې ویني یې خو دوی به نیسي هر ځای چې وړلې تارچر کوي به د دوی ټول شناخت کارډونه او پاسپورټونه به بند وي. داسې یو عمل سره ریاست داسې ناروا ناول سره د ریاست ناروا عمل سمج مخامخ سولو ښکاره خبره د ریاست په دې پیدې چې دا جرګه کوسول نو دغه کمی فیصله چراله د دې د داتو کو درلودله. دلته ځین خلکو مختلف اندیشنې خودله، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ او په داسې مکه کې چې د پنجاب پنجابي ریاست کوم ناروا کوم ظلمونه کړی دي د خلکو دا اراده و چې موږ د دې ریاست سره نور وسېدل ډیر ګران کار دی، په دې ریاست ظلمونه برداشتول ډیر ګران کار دی، او موږ په دې پیدلو چې په دې پیژو چې ریاست وس هم دې خبرې ته دغه نه دی، هغه وس موږ پر خصیمه باندې د نوی جنگ تیاریانه روانه کړې دي، د نوی جنگ نوی جنگ کوي. دلته د مختلفو استعماري سامراجي قوتونو زموږ پر سیمه خپل جنگونه کولو کوشش کوي. پنجابي ریاست پنجابي پوجونه همیشه چې دی واکار کار کم کار کړی دی، د کرایې د پاره ځان حاضر کړی دی، د رینټ د پاره چې موږ حاضر یو د افغانانو د پښتنو په وجل کې د استعماري قوتونو برخه سو. نو د دې د ډالرو د مخنیول د دې د کاروبار چې د پښتنو پر وینو د دې کاروبارو د دې په مخنیولو کې دا جرګه ډیر لوی خندو لیازه زی دې ځکه نه غوښته
بازار سب لیوی خو پر جرګی در جرګی پر برخوالو او تنظیمونکو فشارونه ولبل خو د پاکستان د رسمي چارواکو څرګندونی و مثلا د خبر پښتونخوا اعلی وزیر څو څوري د جرګی ځای ته ورغی ظاهر نه داسې وشول چې د جرګی د پریکړو د ملاتړ کوي دا څرګندونی تاسو په سمانه غنی
ګوره دا خو داسې دی چې پښتون دا کومه کمی جرګه چې وسوله کمی عدالت وسو ځین خلکو خو اول واره داسې زړه نه زړه چی دی جرگی تا مرزو یا نزو پا جرگی که دون وکو یا نونو کو چکالا دا جرگی وقت رانی دیسو پا دی دی پوست ولی چی دا جرگی که طول افغان دا ماکوم خواری افغان طول پا دی که دون کهی او دا خبر دیر سنجیده خاصی دا نو پا دا والا بندی دا تحریک انصاف چکم گوندی پر آغا بانیم دا پنجاب استعماری ریاست یا دا فوجون لخوا دا چو میاستو یو کریک ڈاؤن روان دی هم تنگول کیږي د دې مشر وسم په محبس کې دی په جیل کې دی او دا رقم د دې په ولایت کې کوم مشکلات وی دی وسره مخامخ دی دی کوشش مو کوي کدا سی کوشش وکړي چې د جرګې په مخنیوي کې چې کله التزموج په جرګې باندې عملی وسولې د چیف سیکریټری او د آی جی پولیس چې دا د ولایت تر دغه لاندې دی خو کله چې دی د عملونه وکړي د دې په خلاف چې د ولسی کم غبرګون رالی دی دې ته مجبور کړل چې هم پر شاسي هم د جرګې سره د کومک د پر رامخته سي د ظلم چې کوي پولیس چې راوستلې یا عملی چې کولې دا د ولسی فشار له وجې دی دا کار وکړي
ډېر مننه اوریدونکو ته یادونه کوم چې موږ هڅه وکړه په دې جرګه کې د برخوالو د تنظیمونکو یا هم د پی ټی ایم د غورزنګ مشرانو کوم یو غړی میلما کړو خو دوی یا هم په سفر ول جرګې ورسته یا هم بدخوابه و یا هم په هغه سیمه کې چې جرګه جوړه شوې ده ټلیفوني شبکې او انټرنیټي خدمات ډېر کمزوري دي چې موږ بریالي نسولو د دوی څخه یو څوک راوغړو میرمن رالی ولی په دې اړه ته خبرې وکړي چې د جرګې پر مهال شوزو کوم ستونزې شریک کړي د برخوالو سره
زه خپل شخصا دا خوند څخه چې پر ګران باندې حالت په خیمه کې دغه حاضر وي د ورو څخه د دوه نفر سره په تماس او اړیکه کې اومه د هغو ارز او یا دا یا چې ودرته وجرګته د عمومي د شوزو د مشکلاتو په باب کې دغه لیکلی و خطونه لیکلی و او دغه مشرت د لیک په هیڅ حسول و چې د هغه البته هغه داتا چې د رسوله تقسیم شوله د هغه وروسته به دوی خپل خوښښت ته خپل هیل چې درلودل هغه چې بل څه نور شکل هم ورته نور هم اصلاح کړي او بیا د دوه سره شریک کړي په مجموع کې هر خلک چې لا درکسي وي د هغه خلکو مند خواندو او د شهیدانو پاته فن کورنۍ چې دي او د هغه ته یو اضافي توجه غوښته و فرضاً د شوزو پر حالت باندې په عموم کې په پښتونخوا کې او د کرښې دواړو خواو کې د دې توجه غوښته و د شونځیو د په بار وطن کې د شونځي د بیت پرانستلو لپاره توجه غوښته و یعنی په مجموع کې هغه موضوعات چې ټول پښتانه په شریک خو د شوزو د خپل اولادو طریقې یا د کورنۍ طریقې سره نور هم سره شریک دي هغه موضوعات چې دا څخه اول د امنیتي موضوعات دي موضوعات و بیا د شهیدانو د کورنۍ سره مخصوص کومک او د دغه سره د لادرکه خلکو د کورنۍ سره د پاتې کورنۍ سره کومک او د شونځي پرانستلو موضوع دي دغه کړو شریک کړو
ډیر مننه مالک بازای په جرګه کې تاسو د مستند فلم یادونه وکړه دغه مستند فلم او ورسره ځینی ارقام او شمیرې دا خو داسې یو موضوع ده چې پراخه څېړنه او پلټنه غواړي په دې لنډه موده کې د هر څه تاسو څنګه تنظیم کړل د هر څه څنګه تاسو مستند کړل
په دې کې داسې دی چې پښتون ژغورنې غورځنګ له اولې ورځې کله دې په وجود کې راغلی دی زموږ غوښتنې همداوي چې وکړي خلک پر دې باندې موږ په حمله کار کړیو بیا ټارګټ کلینګ پر دې باندې موږ په خام کار کړیو انفور ډیسپیرنس پر دې باندې موږ په خوړ لشکار کړیو او کله چې د دې کامی عدالت خبره رااله بیا په دې کې موږ شپږ سو ټیمونه په پښتونخوا وطن کې په ډیر توندی په ډیر صورت باندې ملګرو دا کار وکړي دا داسې مستند ډاکومنټری دا یا ډیټا دا چې د نظر مثال زده کوم چې نظر لوی چاودنی سوي دي پنځه زره لوی چاودنې کې موږ پنځه اویا زره شپږ سوه پنځه څلوېښت کسان وژل شوي دي. د دې هرې چاودنې کې چې کم کس وژل شوی دی دغه چاودنې هلته موږ بقاعده رپورټ دغه شوی دی، بیا چې کم کسان وژل شوي دي دغه نوم د پلار نوم چې اوس یې کور چیرې دی د اوس د ده وارث څوک دی د دې نمبر دغه ټوله شته. مثال کم خلک معذورین دي د دې معذورو چې په کم کم ځایونو کې په کمو چاودنو کې دی معذوره شوي دي. یعنی دا ټوله ډیټا چې ده دا شپږ سوه ټیمانز موږ د شپه ورځ دا دوې درې میاشتې پر دې باندې کار کوي او موږ پر دې باندې وتوانېدلو چې بالکل ډېر دقیقه ډیټا مو راټوله کړې ده او کمه ډیټا چې موږ راټوله کړې ده دا خلکو بقاعده هم دستخطونه پرستا او هم د دې رضایت ته پکې چې بالکل تاسو کولای شئ چې موږ دا ډیټا وجهان ته ورکړي و ادارو ته ورکړي د دې ظلم خلاف تاسو موږ سره کومک وکړي. بلکې په دې کې ځینې وکټیمز چې کوم وو هغوی موږ سره ډېر زیات کومک وکړي، موږ د چمانو سره کومک کړی دی. نو په دې کې موږ شپږ سوه چمانو کار کړی دی. نو لازم دا یو بهترین ډیټا راغلی ده چې کله وخت رالی غورځنګ او جرګې فیصله وکړه دا به ان شاء الله نړیوالو ادارو سره هم موږ شیر کو، د صافیانو سره به هم شیر کو. پر دې باندې پکار دی چې موږ راتلونکو کې ډېر داسې یو منظمه کار وکړو. د جهان ټول بشري حقوقو سازمانونه دي یا د جنگي جرایمو چې کوم عدالت دی په دې کې یونایټیډ نیشن یورپي پارلمنټ و دې ټولو ته موږ د دغه پښتون نسل کشي یا زموږ د بربادۍ زموږ د اقتصاد د خرابولو په والا باندې پنجابي ریاست کوم ظلمونه کړي دي دا بالکل ویریفایډ ډیټا ده. موږ سره موږ به دا ټول خلکو ته خدای کور ورکو او پر دې باندې به ان شاء الله منظم کار پر مخ وړو.
ډیر مننه میرمن ژلی ولی. دا چې د پښتنو د ملي عدالت جرګې له قبایلی سیمو د دوه میاشتو په موده کې د پوځ او وسلولو ډلو د ایستلو غوښتنه وکړه، دا پر افغانستان واکمنو طالبانو ته ستاسو په نظر څه پیغام ورکوي؟
زه فکر کوم چې دا ډیر اساسي موضوع ده. د بار وطن د چارواکو توجه به حتما جلب کړي وي او غوړي به فکر کوم چې دا موضوع باندې ډیر جدي فکر کوي، په دې خاطر چې دا منطقي بیرته هغه رقم د غسي چې د پوز د راته خالصي د پوسو څخه بیا به نو دلته د مسولیت منطقي به د خپل منطقي د خلکو په لاس کې. فکر کوم چې د بار وطن چارواکي ودا ته لاس سل په سل کې نه دي نه به پیژي چې دا شرایط کې به دوی بیا څه شي کوي، څه رقم دغه به وي وضعیت وي. نو دا چې ودی ته کومه دغه رسوي کومه نقطه رسوي دا ډېر حساسه نقطه ده. فکر کوم چې دوی ډېر ورته دغه دې خپل تیاری به ونیسي، خو تر اوسه پورې دوی دغه نه کړي. په مجموع کې دا اکچوال مال نه دي شولې د دغه د پېښلو په باب صرف در پرونه پورې درې څلور چارواکو د طالبانو د دولت چې عبدالسلام ضعیف یو د وغو څخه وو د جرګې څخه ملاتړ او د جرګې د پېښلو څخه هرکلی دغه کړی دی ویلي.
شغله بازای د جرګې له ترتیباتو نیولې د جرګې تر جوړېدو پورې د ځوانانو ترمنځ هم تړونه و، هم سندره وي، هم لوی سکرینونه و چې هلته د ځایي خلکو غمیزي بیان کېدلې. دغه هر څه څړول یو تصویر دنیا ته وړاندې کړ.
بالکل دا چې کله د پښتون غورین غورزنګ مشر منظور احمد پښتین د ډېر په خواسه همدا خبره کوله چې پښتنو تاسو په احتیاط سي، تاسو په اتفاق سي، ته ماته تنظیم راکې، احتیاط او اتفاق راکې، بیا موږ په دشمن په چل ډېر خپې یوګو. بیا چې کله د ګلمن شهید په شهادت باندې د جرګې یا د کامی عدالت خبره وسوله، پر دې کې د تنظیم ملګرو یا د غورزنګ ملګرو ډېر په همت په مړانه دغه کارونه په ډېر خوشحالۍ باندې په داسې یو طرز باندې پر مخ بیولې لکه غزات چې ځي زموږ تاریخونه تاسو وایي وګورئ چې کله هم موږ غزات ته تلو یا بدغه ته تلو په ډولونو پر اتړونو بتلو په سندرو بتلو حماسي سندرې به وي ترانه به وي. نو د کام غوښتنو د کام د حق غوښتنې د پلار کې د غورزنګ ملګري چې په کومه ولوله په جوش باندې دغه کارونه کولې، موږ و جهان ته هم دا تاثر ورکوو، موږ و هر سیاسي کارکون ته هم دا تاثر ورکوو چې ته پر صحیح لاره منظم تګ وکړه، ته به خپل هدف ته خامخا رسېږې. موږ دغه هدف ته که خدای کړو چې کومه جرګې سره موږ ته وکواتوله داسې فیصلې رالی، اوس د دا فیصلو عملی کول د جرګې د پاره چې جرګه کم اتیا کسیزه کمیټه ټاکلې ده هغه د پاره موږ به ان شاء الله د دې سره بالکل د واسکر پشان غورزنګ ولاړ وي. د غورزنګ ټوله تنظیمی سټرکچر به د دې په حضور کې ولاړ چې کومه فیصله په کوم ځای کې څه مشکل راتله که خدای کول موږ به د هغه د عملي کولو په والله باندې مکمل خپل وستوان لګو او په دې باندې موږ واقعي هم ډیر زیات خوشاله یو د جرګې په فیصلو باندې. لر بر افغان ملت ته مبارکي وایو او دا هله ورسره سرګندو چې د جرګې په کمی فیصلې دي د دې په عمل کولو کې چې هر ځای است د مر سره کومک وکړي.
ډېر مننه میرمن ولی. جرګې خپل مخالفان هم درلودل، ځینو دا جرګه بې ګټې بللې ده. چا بیا د جرګې د جوړولو پر څرنګوالي انتقادونه کړي دي، ستاسو نظر څه دی؟
البته دا ډېر یو نورماله پدیده ده چې وخت چې دوه نیو غټ قدم اخیستل کیږي چې دا په تاریخ کې تقریبا په دغه شکل دغه شرایط لاندې فکر کوم چې په تاریخ کې اولین جرګه وه چې په دغه شکل جوړ شول، تر دوه نیو محدودیتو لاندې، تر دوه نیو تهدید لاندې چې د استابلیشمنت خوا څخه دوی ته څومره تهدید متوجه وو. پر هغه سربېره منظور احمد پښتین ودغه ټولو تهدیدو ته لکه غار غونډې ودرېدي او دغه جرګه یې په دغه شکل عملي کړل. دا چې دوته به مخالفین و، البته باور مو وسه چې ډیر ژمن ملګری زموږ د جرګې تر دوهمې ورځې پورې دغه مطمئن نه و چې آیا دا جرګه به مخته ولاړ شي، آیا دا به فیصله وکولی شي، آیا دا به څه رقم د روبي حالت وي. نو د دوه نه معلومه حالت، البته چې دا ټول د هغه امنیت خرابې څه چې موږ کلونه کلونه لسیزې ژوند په شکل یې دا هغه سمره ده. او دا چې بل اخره د مشر په خانواله بیا چوندل یو دې بنسټیز ملي غورځنګ دی، د ټول کارونه او ټول فیصلې او ټول شان پر ملي منافع او پر ملي ګټو باندې ولاړ دي. بل اخره او په ډېر منچا او په ډېر ځلوري او په ډېر بهادوري خپل تصمیم ته ودرېدل چې وخت چې موږ مشر ولیدل چې په دې په دوه نه سل په سلو کې په بهادوري ورته ولاړ دي، نو ټول غورځنګ او ټول ملت د دوه شاته لکه سپار ودرې دي. او دا په راتلونکي کې فکر کوم چې دغه جرګې پر تاثیرات باندې به نور هم اضافه کړي. دا چې مخالفین و دا ډېر عادي او نورمال پدیده ده. زه فکر کوم چې په اوس حالت کې به ټول مخالفین راضي شي وي.
ډېر مننه.
مثبت قدم.
ډېر مننه میرمن ولی. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورید. نن مو په دې بحث کې په خیبر کې د ورستۍ جرګې پر موضوع خبرې وکړې. په دې بحث کې را سره میلمانه و په هالند کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشرتابه غړي ژلي ولی، او په اروپا کې د پښتون ژغورنې غورزنګ هم غون کوي مالک بازای. لوریدونکو هم مننه چې دا بحث تر دې شبي را سره واورید.
جگر زم لیوانے چگر زمین لیونه